د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شی پیل شوې. امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ام پای ته ورسېده. نن د پنځنبه ورځ د 1499 هجری لمریز کال د لندې یا قوس د میاشتې 14 د 2019 میلادي کال د دسمبر 15 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د اوربند مسله د ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د تېرې ورځې د غونډې اساسي موضوع وه. دغه راز د ناتو سرمنشي یو وار بیا طالبان دې ته وهڅول چې د جګړې له لارې نشي بریالی کېدی او باید سولې ته غاړه کېږدي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. ناتو د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کوي. د ناتو 9 غړو هیوادونو د ګډې دفاع ژمنه وکړه. چین په پیکینګ کې پرون د امریکا د متحدو ایالتونو د سفارت شازده فریزار کړ او د هغې لایحې پر ضد اعتراض وکړ چې د امریکا کانګرس یوه ورځ مخکې تر دې تصویب کړې وه. د خبرونو تفصیل. ناتو د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کوي. د ناتو عمومي منشي په لندن کې د دې تړون د سرمشریزې په پای کې پرون وویل چې د افغان ځواکونو ملاتړ په افغانستان کې سولې ته د رسېدو غوره لاره ده. موږ ژمن یو چې د افغانستان ملاتړ ته ادامه ورکړو، ځکه چې موږ په دې ژور باور لرو چې د افغان ځواکونو روزول، هغوی ته سلام مشوره ورکول او مرسته ورسره کول د سولې د هڅو تر ټولو ښه لاره ده. تر څو طالبان پوه شي چې د جګړې په ډګر کې به کله هم بریالي نه شي، هغوی باید د خبرو میز ته کښېني او نویو موافقو ته مخه کړي. تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد چې پرون په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره وکتل قطر ته ولاړ شي او له طالبانو سره د سولې خبرې بیا رسمن پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب په کابل کې د جرمني له سفیر پیټر پراګل سره د انتخاباتو او سولې مسله وڅېړله. د ملي امنیت د شورا ویان کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل
ملي امنیت سلاکار په دواړو پروسو کې له جرمني مننه وکړه چې همکاري کوي. په ځانګړي ډول د سولې په برخه کې ویل چې افغان حکومت تل د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت باندې د سولې مذاکراتو ته ژمن ده او له دې ډول مذاکراتو سره چې هر ډول همکاري وي حکومت ورته تیار دی.
د جرمني سفیر ژمنه وکړه چې د سولې په برخه کې به له افغانستان سره مرسته وکړي. د جرمني د سفیر دا لیدنه کتنه یوه ورځ وروسته تر دې وه چې په کابل کې د جرمني دفاع وزیر له ولسمشر غني سره وکتل. د جلال آباد په ښار کې تېره شپه یو شمېر مدني فعالانو د پی ایم ایس جاپانی ماسې د مشر اتستو ناکومارا په ویر د هغه له عکس سره شمې بلې کړې او د هغه تر عکس لاندې ولیکل تا لکه یو افغان ژوند وکړل او لکه یو افغان ووژل شوی وبخه موږ ستا حمایتونه کړل جاپان وبخه. د ویر په دې محفل کې د علي شادا په نوم یو مدني فعال وویل
سر زیات خوشنی شوی سر په ودر دی نو ناکامورا زمو کړو دینو د کولر پسین باندې ډیر بندون را جوړ کړیو پلان دا وشدل تا د برت یو ډیم جوړ کړی او دغه هوا د جوړې د دښمنانو پرې نه خودلو.
د ننګرهار دی ولی بیانات او لا اخو ګیانی ازادي رډو ته پراسته ولی سبتي پیغام کې ویلی چې د ناکامورا جسد کابل ته انتقال شو او کشفي او امنیتي ارګانونو د دې قضیه په تړاو پلټنې پیل کړې دي. د ناکامورا پر موټر پرون د جلال آباد ښار په لومړی ناحیه کې وسلوالو برید وکړ چې په دې حمله کې د 15 افغان همکاران هم ووژل شول. تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سترې محکمې له لوري د افغان لیکوال محمد زمان احمدي د زندان د حکم د لغوه کېدو هرکلی کړی دی. ابتدایي محکمې محمد زمان احمدي په شل کاله بند محکوم کړی و. سترې محکمې د احمدي لپاره د ابتدایي محکمې لخوا د ورکړل شوي شل کلن بند حکم لغوه کړی او د قضیې د بیا څېړلو سپارښتنه یې کړې ده. احمدي اووه کاله پخوا د بامیان د بودا مجسمې د ویجاړېدو پر عواملو یوه مقاله لیکلې وه، خو هغه مقاله چې ویل کېږي دیني مقدساتو ته پکې سپکاوی شوی و خپره نه شوه. نوموړی د همدې مطلب له خاطره زندانی شو او تیر وکاله په بند کې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پرون د یوې اعلامیې په ترڅ کې وغوښتل چې عدلي او قضایي بنسټونه باید اوس دې ته هم ځواب ووایي چې ولې ښاغلی احمدي زنداني کړی و. د ناتو نه ویشت غړو هیوادو د ګډې دفاع ژمنه وکړه. دا ژمنه په لندن کې د دې تړون د یوې کلیزې په ویاړ د دې تړون د سرمشیزې د پای په اعلامیه کې شوې ده. پرون تر غونډې وروسته په خبرې شوې اعلامیه کې راغلي چې غړي هیوادونه د اروپا او د امریکا د شمال ترمنځ خپلو اړیکو ته ادامه ورکوي. په دې اعلامیه کې همداراز غړو هیوادونو د تړون پر پخوانۍ پنځمه ماده ټینګار کړی چې پکې ویل شوي د ناتو پر یوه غړي برید دا معنی لري چې د دې تړون پر ټولو غړو برید شوی دی. د ناتو د سرمشیزې د پای په اعلامیه کې دا ټکی زیات شوی دی چې دې ته اړتیا شته چې هغو فرصتونو او ګواښونو ته پاملرنه وشي چې د چین د مخ په زیاتېدونکو نفوذ او نړیوالو سیاستونو نتیجه ده. د ناتو سرمشیزې ته د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وویل چې ناتو تړون په تاریخ کې تر ټولو بریالی تړون دی ځکه چې توانېدلی دی هر ځل چې نړۍ بدله شوې دا تړون هم ځان هماغسې تغییر کړي. چین په پیکن کې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارزده فیر ویلیام کلین احضار کړ او د هغې لایحې پر ضد اعتراض وکړ چې د امریکا کانګرس یوه ورځ مخکې تر دې تصویب کړه. کانګرس د سیشن بې په ورځ د 401 موافقو او یوې مخالفې رایې سره د چین پر یو شمېر چارواکو د بندیزونو لایحه تصویب کړه او ولسمشر ډونالډ ترامپ ته د توشیح لپاره واستوله. واشنګټن پر پیکن تور پورې کړی دی چې په خپله خاوره کې له اویغور مسلمانانو سره زیاتی کوي او د هغوی بشري حقونه تر پښو لاندې کوي. د چین حکومت د دغه هیواد په شمال لویدیز کې د شنجن په سیمه کې نږدې 1 میلیون اویغور او د مسلمانانو نور اقلیتونه په تادیبي کمپونو کې داخل کړي دي. چین د دغو کمپونو دفاع کوي او وایي چې دلته خلک روزل کیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه باید سمدستي دا لایحه لغوه کړي او د شنجن په چارو کې له مداخلې لاس واخلي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې په افغانستان کې د اوربند مسله د ولسمشر اشرف غني او د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په غونډه کې وڅېړل شو. دا ځل ولې له طالبانو سره د خبرو تر پیلېدو مخکې پر اوربند ډېر ټینګار کیږي؟
زما عقیده دا چې پرته له اوربند نه د سولې مذاکرات مخته ستړي.
د ناتو عمومي منشي هم پرون یو وار بیا طالبان سولې ته وهڅول او ویل چې دوی باید پوه شي چې د جګړې په ډګر کې بری نشي ترلاسه کولای. په جلال آباد ښار کې تېر شپه یو شمېر مدني فعالانو د پی ایم ایس جاپانی ماسې د مشر تستو ناکومارا په ویر د هغه له اکثر شمې بل کړې. د ناکومورا د وژنې په وړاندې وروستیو غبرګونونو مهم خبرو په نړیوالو موضوعاتو کې به په فرانسه کې د پراخو اعتراضونو له حاله خبر شئ. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د اوربند مسله د افغان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د غونډې په ترڅ کې پرون وڅېړل شو. دا غونډه پرون په کابل کې واو تمه ده چې ښاغلی خلیلزاد له کابل له قطر ته لاړ شي او د طالبانو له استازو سره هم د اوربند په امکاناتو خبرې وکړي. خلیلزاد له دې مخکې نه ځل د طالبانو له استازو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې چې د طالبانو سیاسي دفتر پرانستی دی خبرې کړې وې. خو دغه خبرې په 13 سپتمبر میاشت کې وروسته له هغه چې طالبانو په کابل کې یو حمله وکړه او ولسمشر ترامپ هغه لغوه کړ. تفصیل د احمد شیبر په رپورت کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د اوربند پر امکاناتو خبري وکړي. خلیلزاد په هر کې له ولسمشر اشرف غنی سره پر دې مسلې وشخېده. دار د خبر پانی لمخې په دې کتنه کې چتی رشپه په جمهوریت ریاست کې به د اوربند سربیره له هوا د بهر د طالبانو د پټنځایونو پر ستونزو تمرکز وشو. درک په اعلامیه کې راغلی دی چې پر دې دوو موضوعاتو تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره تیر اونۍ د هغه د سفر پر مهال په بګرام کې خبري شوې وې. د اوربن مسله په خاطر طالبانو رد کړې وه او ویلي دي چې کله بهرني ځواکونه ووزي په خپل اوربن راځي. د شاغلی خلیلزاد دفتر ازادي راډیو ته په یو پیغام کې څرګنده کړې ده چې خلیلزاد به په قطر کې له طالبانو سره وګوري او له هغه سره به پر هغو لارو چارو خبري وکړي چې بین الافغاني خبري وشي، د شخړو کمیدو ته زمینه برابره شي او اوربن ټینګ شي. رویټرز اژانس د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت په استناد خبر ورکړ چې زلمی خلیلزاد به له کابل بیرته قطر ته لاړ شي او له طالبانو سره به د سولې خبري مخته یوسي چې شاید د خبري اوربن ته لاره هواره کړي. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله ستانکزی وایي چې د سولې لپاره اوربن ضروری دی.
کاری چې امریکایان د سکراین لري چې سولې ته د دوی د فرمول پر مبنا لیږي شوي. د ما عقیده دا ده چې پرته له اوربن نه د سولې مذاکرات مخته نه شي تلای. که مخته ولاړ شي نو ډېر اوږد مدت به ونیسي.
اسوشیټډ پرس اژانس د طالبانو د یو چارواکي په وینا چې د نوم له اخیستو یې ډډه کوله خبر ورکړی دی چې زلمی خلیلزاد د کابل تر سفر مخکې له دوی سره د سولې غیر رسمي خبرې کړې دي. د شاغلی خلیلزاد په مشهی د امریکایي پلاوی او طالبانو د سولې رسمي خبرې وروسته نه پړاوه. په سپتمبر کې هغه وخت ولسمشر ډانلډ ټرمپ ختم کړې چې طالبانو په کابل کې د یو موټر بم د چاودنې مسؤلیت ومانه چې پکې 12 تنه د یو امریکایي سرتیري په ګډون ووشل شول. دارک په اعلامیه کې راغلی دی چې د افغانستان ولسمشر زلمی خلیلزاد ته څرګنده کړې ده چې د سولې پروسې د پرمخ بیولو په هدف باید د اوربند او په بهر کې د ترهګرو د پټن ځایونو موضوعات په جدي ډول په پام کې ونیول شي.
چی خواهد بود چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمدن کل تنظیمای زور از کبیر
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
کنن؟ و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په څپو کې اونیس پروګرام کې پر دوو موضوعاتو خبرې کوو. د سولې پر روانو د سولې په نوې هڅو او د غرض د ناتو د تاسیس د اویو میکلیزې په ترڅ کې په افغانستان کې د ناتو د ماموریت چې د دې تړون په تاریخ کې له دودیزي جغرافیه بهر تر ټولو د دې ترون تر ټولو لوی او اوږد ماموریت دی. پر دې غږی چې د ناتو دغه نږدې شل کلن ماموریت پر افغانستان کې څه لاسته راوړنې لرلې دي په دې پروګرام کې کولای سي تاسو هم برخه واخلئ او له مسؤولو چارواکو او له کارپوهانو خپلې پوښتنې مطرح کړئ او هم خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. د ناتو د اویو میکلیزې په مناسبت سرمشریزه غونډه پرون په لندن کې پایته ورسېده. د ناتو عمومي منشي یان ستلتنبرګ د سرمشریزه په پای کې خبري غونډه ته وویل. ناتو تړون د تاریخ تر ټولو بریالی تړون دی. ستلتنبرګ وویل د ناتو تړون د غړو هیوادونو مشرانو د کلک راتلونکي تعهد کړی. د ناتو عمومي منشي په وینا غړو هیوادونو د تاریخ په اوږدو کې اختلافات درلودل خو تل د خبرو او مذاکرو له لارې حل کړی دی. دغه راز ستلتنبرګ د افغانستان په اړه په خبرو کې وویل چې وسلوال طالبان باید پوه شي چې د جګړې په ډګر کې بری نشي ترلاسه کولی. د یو وبخید ستلتنبرګ د افغانستان په اړه د څرګندونو نور جزئیات به د فرشته جلال زی په رپورت کې واوري چې د دې سرمشریزي د پوښښ لپاره لندن ته تللی و.
یان ستلتنبرګ وویل چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ کوي څو طالبان پوسی چې د جګړې په ډګر کې نشي ګټلای. د ناتو د عمومي منشي په وینا ناتو د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ او لارښوونې له لارې له افغانستان سره ولاړه ده. ستلتنبرګ په لندن کې خبريالانو ته وویل چې د دوی په باور دا په افغانستان کې د سولې د ملاتړ تر ټولو غوره لار ده. یانس ستلتنبرګ وویل موږ د افغانستان د ملاتړ دوام ته متحد یو ځکه موږ په دې کلک باور لرو چې تر ټولو غوره لار چې ناتو په افغانستان کې د سولې ملاتړ کولای سي دا چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته سلا ورکړي، وې روزي او همکاري ورسره وکړي څو طالبان پوسی چې هغوی د جګړې په میدان کې بری نشي ترلاسه کولای. د امریکا متحده ایالات او ناتو د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته مالی مرستې هم کوي. د رپورټونو پر اساس د افغانستان د امنیتي قواو د کال لګښت څه باندې 5 میلیارډ ډالر دی چې ډیره برخه یې د امریکا متحده ایالات ورکوي. د ناتو تړون په افغانستان کې د سولې لپاره لاروانو هڅو هم ملاتړ کړی دی. ناتو ویلي چې وسوال طالبان باید د خبرو او مذاکرو لاري په افغانستان کې رواني جګړې ته د پای ټکی کېږدي. یان ستولتنبرګ په پرونی خبری کانفرنس کې هم دا ټکی یو ور بیا تکرار کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ناتو ځنګړی ملکی استاد چې په افغانستان کې فعالیت کوي ازادي رادیو ته په امریکا کې وویل چې د دوی په باور اوس د دې وخت را رسیدلې چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون بل اخره د انتخاباتو پایلې اعلان کړي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استاد نیکولاس کی ازادي رادیو ته وویل چې افغانانو د خپل ژوند په بیه د انتخاباتو په ورځ د رایو مرکزونو ته ولاړل او رایې ورکړې او د دوی حق دی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ټاکنو شفافې پایلې ورته اعلان کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
د سحر و بجې او شپاړس دقیقې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سالم محمد صالح ته بغوښ چې د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالبه لوستي دي.
نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د جاپان د مرستندوی ټولنې د کارکونکي تیت سونا کامورا وژل کېدو ته ډېر پام اړولی دی. امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د ناپیژاندو وسلولو لخوا پر ناکامورا حمله قتل بللی او لیکي ناکامورا چې د جاپان د سوله ایزو روغتیایي خدماتو مسؤول و پر موټرې په حمله کې څلور ساتونکي او چلوونکی هم وژل سول. ناکامورا چې ټپي سوی و د جلال آباد روغتون ته ولېږدول سو او وروسته چې د درملنې لپاره بګرام ته لېږدول کېده د جلال آباد په هوایي ډګر کې سا ورکړه. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه تیتسا ناکامورا څو لسیزې په افغانستان کې کار کړی و. د کرنې او د اوبو لګولو په برخو کې د خدمتونو په خاطر ورته د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکول سوی و. ډیفنس پوسټ ورځپاڼې په دې اړه لیکلي چې په جلال آباد کې د چهارشنبې د ورځې دغه حمله داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې مرستندویو کارکوونکو ته په کابل کې د ملګرو ملتونو د یوه امریکایي کارکوونکي تر وژل کېدو وروسته د جدي امنیتي ګواښونو د خطر زنګ وهل سوی و. ورځپاڼه د جاپاني رسنیو د راپورونو پر استناد لیکي چې د تیتسو ناکامورا مرستندوی فعالیتونه په 1940 میلادي کال کې په پېښور کې پیل سول او وروسته یې په 1991 میلادي کال کې یو روغتیایي کلینیک د ننګرهار په یو کلی کې پرانیست. ډیفنس پوسټ ورځپاڼه وړاندې لیکي د افغانستان په جګړه کې ډیر ځلې مرستندوی ټولنې او غیر دولتي مؤسسې د حملو لپاره په نشه سوې دي. انیل راج چې د امریکا تاب او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له انکشافي پروګرام سره کار کاوه د نومبر پر 24 په کابل کې په یو بمی 14 کې وژل سو. وروسته مرستندوی ټولونو په دې هیواد کې خپلو کارکوونکو ته د خطر اندازه لوړه کړه. ډیفنس پوسټ د مرستندوی ټولونو د پنشه کولو لپاره د خطرونو د زیاتوالي په اړه لیکي چې د روان کال په میاشت کې وسلولو طالبانو پر کاونټر پارت انټرنیشنل چې یو غیر انتفاعي مؤسسه ده او د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا تمویلیږي حمله وکړه چې 9 تنه پکې ووژل سول. بریتانوي ډیلی میل ورځپاڼې لیکي هغه ډاکټر چې عمر یې د افغانستان لپاره وقف کړ بل اخره په دې هیواد کې ووژل سو. د ورځپاڼې په لیکنه تیتسو ناکامورا د خپل ژوند 15 کاله د افغانستان او پاکستان خلکو ته په خدمت کې تیر کړل. دغه جاپانی ډاکټر ته په افغانستان کې د خپلو خدمتونو په خاطر 2 میاشتې مخکې د افغانستان افتخاري تابعیت ورکول سوی و. ناکامورا په 2003 میلادي کال کې په فلیپین کې د سولې او نړیوال تفاهم په برخه کې د رامون میګ سایسای جایزه چې د آسیا د نوبل جایزه بلل کیږي ترلاسه کړه. ډیلی میل ورځپاڼه لیکي ناکامورا چې د مرګ پر مهال 83 کلن و تیر کال یې د جاپان NHK رسنۍ ته ویلي و کله چې کار په افغانستان کې بشپړ کړ بیرته خپل هیواد ته ستنېږي خو دا هیله یې پوره نه شوه او پرون چهارشنبه په وسلول برید کې ووژل سو.
حماس چې د افغانستان په اړه په نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو واورېدل چې د جاپانۍ د مرستندویه ټولنې د مشر تیتسو ناکامورا د وژل کېدو په اړه ډیرو ورځپاڼو مطالب خپره کړي وو. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل د جلال آباد ښار کې هم یو شمېر مدني فعالانو تیره شپه د هغه اکثره شمې بلې کړې وې او تر عکس لاندې ځینو لیکلي وو چې تا لکه یو افغان ژوند وکړه او لکه یو افغان ووژل شو او بخه موږ ستا حمایت ونه کړل جاپانه او بخه د تستو ناکومورا د وژل کېدو په وړاندې په کور دننه او نړیواله کچه هم ډیر غبرګونونه مخې ته راغلي دي. د افغانستان حکومت د نوموړي قاتلین د افغانستان دښمنان بللي او په کابل کې د امریکا سفارت او یوناما دا یو بې معنا تاوتریخوالی بللی دی. ناکومورا د افغانستان په ختیځ کې له تیرو نږدې لسو کلونو راهیسې د کرنې او اوبو لګولو په برخه کې ډیر فعالیتونه سرته رسولي وو. امید زهیر ملي نور جزئیات اوروي.
په ننګرهار ولایت کې د جاپان د سولې طبي مؤسسې د رئیس ډاکټر ناکامورا د وژل کېدو په اړه ملي او په نړیواله کچه خبرګونونه. د افغانستان حکومت پر ډاکټر ناکامورا برید غندلی او دایې د خیریه مرسته رسوونکو پر وړاندې لوی جنایت پاللی دی. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی بیا ویلي د ډاکټر ناکامورا د وژل کېدو خبر ټکان ورکړی. په کابل کې د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د دې مرسته کوونکي قتل غندلی او زیاتوي خغلی ناکامورا د خپل ژوند لویه برخه د ځپل شویو افغانانو لپاره د مرستې لپاره ځانګړې کړې وه. میستوجی فوکوموتو د هغه جاپانی مؤسسې یو مسؤل چې خغلی ناکامورا ورته کار کوي ویلي نه پوهیږي چې د دې برید تر شا د چا لاس دی، آیا ساده غلو او یا هم د ملي ګټو ضد عناصر. ولسمشۍ ته نومانو د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په خپله ټویټر پاڼه کې د ناکامورا د وژنې په غبرګون کې لیکلي، له دې کبله چې د هغه ساتنه مو ونه شوه کولی شرمیږم. د دولت جوړونکي ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح هم په خپله فیسبوک پاڼه دا موضوع غندلې او لیکي، هغه هیواد چې غواړي موږ لولګې سره مخ شو پاکستان دی او هغه ډله چې د دې هیواد تګلار عملي کوي طالبان دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرستیال لطیف محمود ازادي راډیو ته وویل خغلی ناکامورا خپل ژوند د افغانستان او د افغانانو د خدمت لپاره وقف کړی وو. د وای د افغانستان دښمنانو زموږ نږدې ملګری په بیرحمانه ډول وواژه. خغلی ناکامورا خپل ژوند د افغانستان او د افغانانو د خدمت لپاره وقف کړی وو. ناکامورا د اوبو د مدیریت او همدا ډول د ځنګلونو د آبادۍ په برخه کې مرسته کوله. د افغانستان دولت او خلک پر هغه برید غندي او د خیریه مرسته رسوونکو پر وړاندې د لوی جنایت بولي. ډاکټر ناکامورا د چهارشنبه په ورځ د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې هغه مهال چې دندې ته پر لارو تر برید لاندې راغی چې لومړی ټپي خورسته د سختو ټپونو له کبله د باګرام هوایی ډګر دننه سا ورکړه. د ننګرهار د سیمه ییزو چارواکو له قوله په دې برید کې د خغلی ناکامورا 15 تنه نور ملګري هم وژل شوي او یو بل هغه ټپي شوی دی. د کامی او خیوی ولسوالیو سربندونه چې له برکته په دې سیمو کې زرګونه للمي ځمکه آباده شوي د خغلی ناکامورا لخوا جوړ شوي دي. خغلی ناکامورا ته موده وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د هغه د ښه خدمتونو له کبله د افغانستان افتخاري تابعیت ورکړ. په ورته وخت کې د اقتصاد وزارت ویان یونس سالک وایي د جاپان د سولې طبي مؤسسه یا پی ایم ایس له 1378 لمریز کال را په دیخوا افغانستان کې فعالیت کوي. خغلی سالک د اوبو د مدیریت او ترخوای په کرنیزه برخه کې د ډاکټر ناکامورا خدمتونه ډیر مهم بولي. ناکامورا له نږدې 12 د افغانانو تر څنګ کار وکړ. هغه په ځانګړي ډول د اوبو په مدیریت د کرنې په پراختیا او روغتیا برخو کې کار کاوه. د مؤسسه د جاپان د خلکو لخوا حمایه کیږي. پر ډاکټر ناکامورا برید په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ خبرګونونه راپارولې دي. د دې شبکو ډېرې کارکونکو پر هغه برید د افغانستان د دښمنانو کار بللی دی. د ننګرهار ولایت ډېرې اوسیدونکو د خغلی ناکامورا سره د مینې او د نږدې اړیکو له کبله هغه مورا کاکا باله. له دې وړاندې هم په 2008 میلادي کال کې د خغلی ناکامورا یو له همکارانو په ننګرهار ولایت کې له تختول کېدو وروسته ووژل شو. تر اوسه د خغلی ناکامورا د وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی. طالبانو هم ویلي په دې برید کې لاس نه لري. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د راپورونو له مخې په فرانسې کې خی نننی پراخ اعتصاب د ولسمشر ایمانوئل مکرون د اصلاحاتو مخاونسي. د تقاوت په برخه کې د ولسمشر د اصلاحاتو پر ضد په ځانګړي ډول د پلازمینې پاریس پر ډیرو برخو کې نن کارونه په ټپه درېږي. احمد شیبری جزئیات اوروي.
په فرانسې کې نن د تقاوت د نوي قانون پر ضد پراخ اعتصاب دی. د اورګاډي یو شمېر کارګرانو تیر ماښام په سیمه ییز وخت شپږ بجې اعتصاب پیل کړ، خو نن الوتکې، ریل او بسونه له سهاره اعتصاب پیلوي. کارګران په دې غوسه دي چې ولسمشر امانوئل مکرون د فرانسې په 22 ایالتونو کې د تقاعد موده تمدیدوي او کارګران اندېښنه لري چې په دې ډول به دوی د تقاعد لږ امتیازات ترلاسه کوي. په دغه هیواد کې اوس د تقاعد عمر 28 کاله دی چې حکومت غواړي تر 2023 پورې دا موده تدریجي 28 ته لوړه کړي. پاتریک بلهاج چې له نږدې 40 کلونو راهیسې د فرانسې په ملي ریل کمپنۍ کې کار کوي وای چې دای د خپل ماشومان لپاره په حساب کې برخه اخلي چې د هغوی راتلونکي خراب نشي.
Je ferai grève 3 semaines s'il le faut.
زبا په حساب کې ګډون وکړم که درې اونۍ هم وي او زه نقدې پیسې هم په بانک کې نه لرم. څه چې لرم د ریل د یوه کارګر معاش دی. د فرانسې حکومت ویلي دی چې پر دې کار کوي چې د کارګرو میاشتنی معاش کم نشي. ټاکل شوی ده چې نن په پلازمینه پاریس کې د کارګرانو ټولنه یو ستر لاریون وکړي. پولیسو له دې ویرې چې د چا شتمنۍ ته زیان ونه رسیږي پرون د هغو سیمو دوکاندارانو ته چې لاریون پکې کیږي خبرداری ورکړ چې خپل دوکانونه بند کړي. پولیسو لاریون کوونکو ته دا خبرداری هم ورکړی دی چې له جمهوري ریاست او پارلمان سره به لاریون نه کوي. د ایفل برج مسؤلینو بیا له ګرځندویانو غوښتي دي چې سبا د برج د لیدو هڅه ونه کړي ځکه چې له اعتصاب سره به ترانسپورټي سیستم ګډوډ وي. د پاریس د مشهور موزیم لویر ځینې برخې به هم سبا بندې وي او په دې ښار کې اکثر هوټلونو له نویو مراجعینو د پنجشنبې لپاره بخښنه غوښتې ده. البته د بیړنیو چارو لپاره به په ځینو برخو کې ترانسپورټ فعال وي لکه د تیز سرعت له لسو ریلونو به نه په اعتصاب کې وي او په ټوله فرانسه کې به سبا نږدې 30% کورنۍ الوتنې نه ترسره کیږي.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. ناتو د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کوي. د ناتو عمومي منشي په لندن کې د دې تړون د سرمشریزې په پای کې وویل د افغان ځواکونو ملاتړ په افغانستان کې سولې ته د رسېدو غوره لاره ده. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب په کابل کې د جرمني د سفیر پیټر پراګل سره د انتخاباتو او سولې مسله وڅېړله. د ملي امنیت د شورا ویان کبیر احمد ازادي راډیو ته وویل چې د جرمني سفیر ژمنه وکړه چې د سولې په برخه کې به له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. په جلال آباد ښار کې تېره شپه یو شمېر مدني فعالانو د پی ایم ایس جاپانی مسجد مشر تستو ناکومورا په ویر د هغه له عکس سره شمې بلې کړې او د هغه تر عکس لاندې ولیکل تا لکه یو افغان ژوند وکړه او لکه یو افغان ووژل شي وبخه موږ ستا حمایت ونکړل جاپان وبخه. د ننګرهار د ولي ویانات الله خویني ازادي راډیو ته وویل د ناکومورا جسد کابل ته انتقال شو او کشفي او امنیتي ارګانونو هم د دې قضیې په تړاو پلټنې پیل کړې. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د سترې محکمې له لوري د افغان لیکوال محمد زمان احمدي